طالبانو د مشران سره خبرې کړې د زخپل افغانستان ته تللی وم د ځینې وزیرانو مینانو دیو سره ما خبرې کړې پولیټکنیک د رئیس سره پانتون د کابل د پانتون رئیس سره زراعت وزارت سره انرژي وزارت سره د ټول سره مو کتلي دوی ته مو د جریان تشریح کړې او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي اما بیا هم ځینې کړې دي چې په شک سترګو ګوري خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده مونږ افغانان یو تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ وګورئ چې مونږ څه کوو
انجینر صاحب که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې
په هرات کې پیدا شوم د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و او پس لغه چې بیا نادر خان راغی بیا د سرادات او د کمیسار پیس په هرات کې و ټاکل شو نو هلته پاتې شو د ما پلارم هرات پیدا شو او زما هم مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې ښځې د ولورې متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلې په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی په نس کې و زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه و یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې هغه به مې میده کوله هغه یو څه غنم جوړوله د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله ام په هغه حالت کې مختار یو استعداد را کړی و چې د دولس کاله زه اول نمره وم دغه ځای بیا د سلطان د لیسې نه چې خلاص وم بیا پولیټکنیک ته راغلم پولیټکنیک کې اول نمره شوم بیا د نمراتو په حساب برس واخیستې شوروي ته اتاته ولاړم شپږ کاله مې هلته درس ووایې پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم نو هلته تصادف خپل هغه استعداد وخوه بیا مدیر د تحقیقات علمی سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول دغه تحقیقات او علمی تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې وو او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمی انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی دغه استرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو د دونوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نو ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چلته می تحصیل کړی بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ او مخ د دې هم چې زه په اداري کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت د روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډیر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډیر فاز دوختای ما وکولای شو ځان د پاره جون جوړ کم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان
بله په دې د ورکی چې له هواد ووته بیا مو په خپل مسلک کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونږ ته کار میکول دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخ چې یعنی تر د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو څارنوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته وس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې داسه یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم په صلاح شورا اسلامی مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب هلته ملاقاتونه ده د ملګر ملتو د استاد سره دولو ده د پاکستان د مشرانو سره دغه دولو ده چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نه وي زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و ما خپل ورته وویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مه کوئ په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسئ شاید وبینیسئ او تاسو ساتلی نه شئ خپل دغه د لاس ورکوئ اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و د پولیټکنیک دوره وه یا د شوروي اتحاد وخت و کومه خاطره کوم په زړه کېږي هغه زموږ سره شریکه کړي
خبر سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم بیا زه استاد زمینشناسي پوهنځي کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروې درس مې ورکوله خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې ومه د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاره غور ته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دا 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتل ما ته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاشو معلم ما څه کال لري ودرې د بعد غ معلم ما ته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیکو ریاضی کې څه ز ولکه خبر غیم اس بوی ولا کوړه مزن زنه پیرن څو کماته ویل نو زه ما ورته چې استاد ته ریمو ساده سوات وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریح کې د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د تواغه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغ
ډېر جالب قصاب دار تو اس کله له افغانستان بلارې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
سروان څه خبر دا چې ګوره مونږ په ماشم تو کې داس یو مونږ په زین کې داس ویل ویل سو یو زما په یاد د مولایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وای چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وای خور مور نه پیژ دلته خو دی دوی سره ازدواج دی خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقی عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی د تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکل وی چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي زه ایران پات شو مال دغه مسلمانی مل خدل ته دات سره کم دی دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ته پات یو واقعا چې مونږ ته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنگ مې نه دولت دا 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 د اشپزخانی په اصطلاح دود خپل ته ټول په بوټو په دغه په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل دا می رنگ وو یعنی ډیر په بد وضعیت یعنی په ټول دول اسکاله ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته یو زاول نمبر هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خواندي ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي چې مطالب تروس ما په ذهن کې دي. بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وایي، نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په د مسکو ما ته دغه سودره شپږ کاله، نو ما عادت ونیوئ د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره شته.
تاسې مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري، په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي. څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده؟ معدن دي، کانونه دي، برق ده، چی شی دی؟ په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېشي؟
اول چې مثلا بې مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی. اول اوس تاسو وګورئ ترکیه 70% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي، او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی. مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی، زه سویس ته تللی یم، اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی، یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته، او یو کلینیک وده د تداوی دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي. فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي، امنیت فزیکي راغلی، اقتصادی امنیت د دغه وجه هم تامینېږي. بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي، نه دا مسله. مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو. هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا ملیارد مونږ افغانستان ته ورکو، دا باید وساتل شي د نن افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برخه کې، ولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي، او اول توجه یې په برق پسې. بیا ترانسپورت دی، لاري دی، لاري هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسو وګورئ که چیرې لاري ښې اوسپنې پتلې جوړې شي، یعنی مونږ کولای شو چې منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړو. چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو چې تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف وکړو. دا په پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو، مونږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 500 میلیارد ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. 500 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت ده. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې مادن لري. اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبطې برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په مادنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې مادن تنه دانه دی چې مثلا طلا مادن دی، نقره مادن دی، مس، دغه خپل خاور چې په خښتې جوړیږي دا خپل مادن دی، دغه ریګ مادن دی، تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکړو. یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایت ودی ته.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو ملمه پروګرام اوري. زموږ ملمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
انجینر صاحب، تاسو چون بلابل هیوادونه لیدلې دي، بهر مزدکړې کړې دي، د شونډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتر شي؟
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته هم چرن سرم چې تللی وم، پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و، کښېناستلو، یعنی په یو ساعت کې مولوي صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبت چې ورسې چې ما کار ورته دولو، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، دا په دغه دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولر روشان و ملګرې دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی، په تیاری کې چیزی علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ دا ټول علم جوړ کړی. او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې صحیح ده، خو هر مسلمان ته ضرور ده چې دینی علوم زده کړي، خدای وپېژني، خپل لمونځ دې زده کړي، مسلمان پاییز دې دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې، اما دا نور مسائل ته توجه وکړي، په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو. دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي، یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي، زمینه د تحصیل دې برابر کړي، محدودیت دې وازن کړي. اوس وګورئ مثلا ښځې ته وایي تاسې صرف طب ووایاست، الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي، شعبوي کارونه هم دي، او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی، تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي. یعنی دوی کولای شي خځې چې په کساحه ته ولاړ نه شي، د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کړي، په دې چې خځې ډیر با استعداد دي. خو مونږ سره هم درسونه ویل دي، مونږ پل تخنیک جو دي، مونږ خوندې وي، دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې، واقعا چې با استعداد دي. اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي، انجونې دي، دا محروم کړي دي. اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل، حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل، یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې، اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی. نو ځوانان بیچارهګان څه وکړي؟ ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي، هېڅ څوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي. دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم، 15 کال یم، اما قطعا زه عادت نه نیسم د بار سره. حتی دما زامن چې دلته لویان شوي دي، هغه یو ځای دلته پیدا شوی دی، یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي، او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي، یو کار وکړي. حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي، افغانستان ضرورت لري، اما شرایط په کار نه دی. مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي، انجونې دي غواړي تفریح وکړي، پارکو ته نه پرېږي، حمام ته نه پرېږي، نه برق شته، نه امکانات شته، او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي، دروازې د مکتبونه تړي، د پوهنتون تړي. دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره. دغه لپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې، ام جونې محروم دي، ام نور نارینه الکان محروم، دغه الکان محروم دي د دې نه، په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی. په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی، درې اضلاعې لري، یو ځل فزیکي امنیت دی، بل اقتصادي امنیت دی، درېیم یې رواني امنیت دی. که چیرې دا درې اضلاع مکمل تکمیل نه وي، ځکه یعنی امنیت تکمیل نه دی، نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی. خلک په ډار کې دي، هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې، رات په اسلامي نړۍ کې دی، دوی ته مساعد نه دی. دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردان دي، څه حال دی، او دوی د وطن تخلي، او بل دا چې څومره وژل کیږي، په اوبو کې ډوبیږي. د دې ټول مسؤلیت، د دې ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعد کیږي په افغانستان کې.
ډېر زیات مننه انجینر صاحب،
ډېر زیات مننه.
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه.
بگران کم دے چیرا زی بگران مزه د وکړې د لیلا په غاړه سپینا وای وای تور لونګینا 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 وای وای تور لونګینا یلا تور لونګینا وای وای تور لونګینا یلا تور لونګینا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
سفاکی غریبی دا خفاکی